چمتو والی لري. اخوا د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تقنینی کال د یک شمې پر ورځ د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. په دغو مراسمو کې جمهور رئیس د دریو قواوو په همغږي ټینګار وکړ. د همور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي چې پکې شاوخوا اووه سوه داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع سیړي او د آسیا زړه د پروسی د غړي او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه وشوه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال اوس دا دی چې آیا طالبانو ګروپونه خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
غلی غنی وویل که څه هم د سولې هیل لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو چې پر موږ جګړه تحمیلوي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د څیړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایجو راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. لومړنۍ پیښه تیره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې او دوو وسلوالو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګن رسنیو ته وویل چې پر نعمت الله حمله کوونکي له می تختیدلی. د غراز نن سهار لس بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام مخته یو پولیس د تلاشی پر مهال په ډزو وژلی. او د آسیا د زړه د پروسی د غړي او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د آسیا زړه پروسی د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبره پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و او پریکړې پر دې شوې چې هند د افغانستان د سوداګرۍ په اړه پر روان میلادي کال کې یو غونډه جوړوي. د آسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ټاکل شوې چې د دغې پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2018 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له سلطان سرور څخه اوري.
سلام د نړۍ له خبرونو سره. د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې پلسګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. چارواکي وایي په نننۍ چاودنه کې چې له هیله ولایت نه د باندې یوې پوستې ته نږدې وسولش تر لږه 9 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. یو امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دا په هیله ولایت کې له لویو بمي حملو ګڼل کیږي. چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران یو تجار بابک زنجانی چې د دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی. د ایران قضایه قوې پرون په تهران کې د زنجانی او دو نورو تورنو کسانو لپاره دغه سزا اعلان کړه. زنجانی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هغه قابلیت له کبله مشهور سو چې وتوانید له نړیوالو بندیزونو ځان بچ او خپل تیل له ایران بهر خرڅ کړي. دی په درغلۍ او اقتصادي جرمونو محکوم شوی دی. د اعدام تر څنګ اړ دی چې دولت ته مالی تاوان هم ورکړي. زنجانی د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیول سوی و چې هغه وخت یې شتمني 14 میلیارده ډالره اټکل سوی وه. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیارډر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنتاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو تیټ کروز او مین په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو بیرنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. د سلواکیا کیڼې اړخې صدر اعظم رابرټ فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغې خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتوانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. د 99% شمیرل سویو رایو له مخې سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند به شایي د پرونیو انتخاباتو له مخې د پارلمان 49 سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند مخکې د پارلمان په 150 سیټونو کې 3 اتیا څوکۍ په واک کې درلودې. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیتسو وویل دغو انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې ګډون کړی و پیچلی دي او د نوي حکومت تشکیل لږ وخت غواړي.
دا رښتیا دی چې د انتخاباتو نتایج ډېر پیچلی دي او دا هم منم چې سیاسي سیستم مو ډېر فعال دی. موږ ښایي د سیاسي ګوندونو له لوی شمېر سره چې د سلواکیا نوي پارلمان ته به لار پیدا کوي کار وکړو.
ټول اته ګوندونه به په نوي پارلمان کې استازي ولري او دا مسله به د نوي حکومت د تشکیل چارې ستونزمنې کړي. د ازادي او پیوستون لیبرال ګوند د 1 سیټونو په ګټلو سره په دویم او محافظه کار اولانو نووا ګوند د 99 سیټونو په ګټلو سره په دریم کټار کې راغلی دی. فیتسو چې هیواد به په جولای میاشت کې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه واخلي د پناه غوښتونکو سخت مخالف دی او ژمنه کړې چې یو مسلمان پناه غوښتونکي کې به هم پرې نږدې چې سلواکیا ته داخل سي. د روسیې د شمالي شهر ورکوتا چارواکي وایي چې دوی فیصله کړې د ډبرو د سکرو یو کان ته اوبه ورخوشي کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یوه کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سیورنایا کان کې د اور د وژلو کار به لږ تر لږه شپیتو څخه تر اتیا ورځو پورې وخت ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېره یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې لا درکه کان کیندونکي مړه سوي دي. او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو هیات هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 45 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 13. په هرات کې به اسمان وریځ به دی، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په کندهار کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به اسمان وریځ به دی، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په غزنی کې به هم اسمان وریځ به دی، تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0. په ګردیز کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 9. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو د هغو ډلو په وړاندې مقابله هم کوي چې د دوی په وړاندې درېږي.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په ننګرهار کې له میزان میاشتې راهیسې د شاهین اتلس په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر دې دمه چې اوس دغه عملیات پای ته رسېدلي 500 داعشیان وژلي دي.
د اوسو نه نفر زیاد داعش ګروپونه د منځه تللي. دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده.
افغان ولسمشر نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنیني کال د یکشنبې په ورځ پرانیست.
همکاری های شما نقش مهمی در برداشتن گام هایی داشته است حکومت وحدت ملی در این سال به انجام رسانده.
در پروگرام پا دویم برخی که دورو کشوی از زانو خبرانه مهیروی راوښول لومړی راپور ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام ولري. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل غنې هلی راوټو کولی، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه غډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړ.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامیې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که چکم صاحب او کم ګورو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لوی عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دی سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خود ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالي هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
د حدیث پردیس پر ریپورت کې مواردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري، خو د هغه ډلو په وړاندې هم د مقابلې توان لري چې د دوی په وړاندې درېږي. په همدې اړه باندې زموږ همکار اسدالله لودین د خلاصون لارې له مشر سید اکبر اغا سره چې د طالبانو د رژیم یو لوړ پوړی چارواکی هم و مرکه کړې ده چې ستاسو توجه ورته جلبو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو فکر باندې د طالبانو دریز چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان او دوی به تر وخت په مذاکرات کې برخه وانخلي او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانشي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کیسه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمي په کار وه، دا خبره چې د جګړې سبب یا د زور سبب کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 مرګ افغانستان ته راغلی و او هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوار او الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی په اسلامي
جناب مولوی صاحب ډیرو بخی افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا، چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریږدي چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چیرې سوله نه کړي دوی به ورڅخه له دوم انتخاب کار واخلي چې هغه جګړه ده. ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شا شول نو افغان حکومت بلد لاره چاره لري له جګړې
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعات کې چې دا سلور اخیزه غونډه چې وسلور واري وسبله په دې کې صدا و چې د طالبانو حساب پاول واري وایي وسره کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کارت جوړی دی چې د طالبانو برخه وایي و چې د چې و چې طالبان پاول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده پاول سر کې وسره ملګری نسبله یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره معلومی دی چې ملت افغانستان تم څه اشتباه او پیدا سول او طالبان تم شک او پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړیږي یا پروګرام جوړیږي هغه د دې به وجود جوړیږي نو دا خامخا یو بل خاطه دا خبره دی. نو زما فکر باندې هلته نواقص پیدا سي او دا خبره ناقصه او دا ول سره شبه دا وایي چې دا ول سره دی په دې موضوع کې ورسره ملګری وایي زما خبره دا چې بل لا خامخا ساده سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د اراده سره برابر یو پرګرام جوړ شي، یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظام وي. ځکه چې کله باندې په هغه وخت کې د ملت د اراده سره کار یو مخالف شو وایي چې ملت واک ورته شوی کار یو مخالف
شوی. مولیس استاسو نظر ته دی چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دی باید ومنل شي، خو بهرنیان چې په افغانستان کې دی هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو، که چیرې فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړي و چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې
یو توافق دی وتل د بهرنیانو. زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبانو سره سوی په دې باندې چې بهرنیان به ووځي یا یو 15 ورځې وروسته وتلي یا 15 میاشتې وروسته وتلي په دې تفاهم څه وایي په هغه باندې بیا توافق راغلی وایي دا یوه خبره. دوهم چې دوی وایي موږ د چا سره جنګ کوو، مثلا هغه خو دوی هغه خلک دوی طالبان بولي، مطلب هغه طالبان به نو څنګه دي سوي چې زما فکر باندې چې هغه خپله بهرنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې زموږ سره جنګ وکړي. زما فکر باندې زه خپله د وایم چې د ملت اراده ډېر شرط
د افغان ولسمشر د ورستیو څرګندونو په اړه چې د سولې په اړه درلودې د طالبانو د یو پخوانی چارواکي او د خلاصون لري د مشر سید اکبر اغا خبرې مو اوریدلې چې لاسد الله لودین سره یې کړی وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 26 نوې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې اوري. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو .org ویب پاڼه کې هم کتلای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس دی، مې هیروي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تخنیکي کال د یکشنبه پر ورځ د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت د درې ګونو قوتو ترمنځ په هماهنګۍ ټینګار وکړ او دوه نړیوالو تړونونو د تصویب لامل د ملي شورا د دواړو جرګې وستایلی. ښاغلی غنی د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په نه ترسره کېدو هم اندېښنه وښوده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه، یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات موکتارا ورسیدل.
خاغلی غنی 1394 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنې او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هېواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملی شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتیږي، 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې اوري. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د مرستیالویاند خبرو ته چې وایي په ننګرهار کې د شاهین اتلس په نوم په عملیاتو کې 200 د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل چې پکې شاوخوا 200 وژل شوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد راتمنش ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل اوس مهال په چین ولسوالۍ کې ټول دایشان ځپل شوي او وضعیت بیخي تغییر شوی دی. دې اړه زموږ همکاري مرزي احمد زی له ښاغلي راتمنش سره ملکه کړي او په سر کې د شاهین د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د 200 زیات داعش ګروپونه د منځه تللی. دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلی او آرام دی.
بلی راتمنه صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشیانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل، ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې اوس هم البته په شډل او مامن سیمه کې داعشیان په غذای کې عملا حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکامینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسېدل، ولې په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نه شوې؟
په دغه درې مرحله کې چې په چین، نازیان او شیراګان ولسوالیګانو کې موږ عملیات سرته رسولی، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل سي چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او نن چې موږ ته راپور راغلی هلته بیخي وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونږ هلته په بل ځای کې مونږ خپل ځواکونه استعمالوو، اما په دغه ځایونو کې چې تاسو وویل هلته هیڅ خبره نشته. مونږ پوهیږو چې اوس هلته کوم مشکلات نشته، که مشکلات پیدا شي بیا هم مونږ خپل حضور هلته رسوو او هلته عملیات کوو.
رادمن صاحب، ځینې پاسون کوونکي هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وایي چې دولت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به تجهیزات، پوځي تجهیزات به ورکوي. دوی اوس شکایت لري چې پوځي مرستې دوی سره هم نه دي شوي او همداسې په خپل ځای پاتې دي.
دوی ته حق ځواکونه او حق مراجع سي ورسره ارتباطات لري، د دوی مسؤلیت ده چې دا د ملي خیزش سره همکاري وکړي، مګر تر هغه ځایه پورې چې وزارت دفاع پورې ارتباط لري مونږ خپل وظیفه هلته سرته رسولې او د داعش خلک د هغه ځای نه مونږ ځپلې او د اووه سوه زیات خلک هلته د منځه تللې. دا ته مونږ رسیدلی یو چې هلته امنیت دی او د اردو مکلفیت او مسؤلیت هلته مونږ سرته رسولې او اوس آرامی ده په دا چین په دا نازیان ولسوالۍ کې، لکه مخکې صفه حصاره کولسوالۍ کې هم دومره مشکلات وو او مشکلات اوس د منځه تللی او همدارنګه آرامی ده هلته.
د دفاع وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش څرګندونی مواردلی چې وایي په د ننګرهار په ډیرو سیمو له هغې ډلې په چین کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش د ځپلو پر سر د شاهین اتلس عملیات پای ته رسېدلي او اووه سوه داعشیان په دغو سیمو کې وژل شوي. اوس په یادو سیمو کې په بشپړ توګه باندې وضعیت له شپږو میاشتو راهیسې تغییر شوی دی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
تاسو ازادي رادیو ته وایست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه خبرونه کوي. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له خوندۍ په بشپړ توګه به برخې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د خزینه خونکو نشټوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې دغه ماشومان جنو د درس مخې نیولې ده. خو د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو مؤسسو په همکارۍ شوخوا 2 لک هغه ماشومان ته د درس زمينه برابر کړي چې له خوندۍ محروم دي او پر راتلونکي کې دا پروګرام نور هم پراخوي. تر لنډې د میورسته په همدې رپورت مهیروي چې ما په خپل جوړ کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې شپېته په سلو کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجی د یک شمې پورې ازادي رادیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ایزو ښوونځیو او چټکو زده کړو لارې له زده کړو محروم ماشومانو ته تعلیم زمينه برابر کړي. ډاکټر بالاجی وایي د خزینه خونکو نشټوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډېر ماشومان له زده کړو محروم کړي دي.
The number of girls in school is much lower.
په خوندې کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په بشپړ توګه له زده کړو محروم دي او له خوندې لري پاتې دي چې په کې څه باندې 70% نجونې شامل دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خند د خزینه خونکو نه موجودیت دی. د بالاجی خبر له 2000 لومړی میلادي کال رئیس په ټول افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې خوندزیو ته ورزی له 9.5 میلیونو ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړ توګه په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ایزو خوندزیو په پروګرام کې د ډیر شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي. دغه وزارت ویاند مجیب مهردات د یک شمې پر ازادي راډیو ته ویل او سباندې 2 لک ماشومان په دغه خوندزیو کې زده کړې مخته بیا چې ډیر شمیر نجونې دي.
جنگ و ناامنی میتونه که از دلایلی باشه که
دوی جګړې او ناامنی هغه لاملونه دي چې جنونو د درس مخې نیولې او لامل دی یو شمیر جنونو کورنۍ هغه درس نه دی پریخي د پوهنې وزارت له نړیوالو مؤسسو سره په همکاري کې یو شمیر د ماشومان چې د یادو دلایلو له عمله له درس لري پاتې دي په خپل خونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک ماشومان د سیمېزو خونځو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوی چې هم د خونځې لري پاتې جنونو هم پکې درس وایي
محروم ماندن در این مکاتب محلی ما مشغول درس هستن.
خاله مهرداد زیاتوی چې په ټول افغانستان کې څه باندې 3500 خزینه خون کې درس ورکوي خو هڅه روانه ده چې دا شمیر زیات شي او سره به په مستقیمه توګه له زده کړو محروم نجونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې نجونو ته د زده کړو د ډیر زمینې د برابرولو ژمنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د خیالي خونځیو خیالي خونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوی نه دی شوی. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو کمیشن بیا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابر نه شي په راتلونکي کې به د خزینه کډرونو د نشټوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي. په ولسی جرګه کې د خوست ولایت استازي او د یاد کمیسون غړي ساحر شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات اندېښنه لرم په دې برخه کې چې چیرې د نجونو لپاره د معرفت زمينه ورته مساعده نه کوي چې دوی حداقل هغه توګه ترلاسه کړي تعلیم یافته خزو شتون په لومړی قدم کې د کورنۍ د جوړښت لپاره د ټولنې او بل اخره د دولت او د حکومت په کچه ډیر غزوان دي نو ځکه اندېښنې وړ مسله ده او هیله ورغوم هم دا چې د دولت او اولیتونو کې لمړتګونو کې هم دا مسله باید مد نظر ونیول شي.
اغلی شریف ټینګار وکړ چې اوس وخت په ډیرو سیمو کې کلتوري ستونزې ختمې شوې او ډیر کم شمیر خلکو د نجونو له تعلیمه مخالفت کړی خو نو باید حکومت امنیتي ستونزې هواري او ناندولتي لمنځه یوسي. د نظر ډیر خوندان د انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پورې په دې ورستیو دوه کلونو کې سیاسي لنجو مصرف ساتلې د پهنې په څیر حیاتی مسایلو ته پام نه دی ساتلې. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې دی. صالح محمد صالح توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري. د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بحث سره یو ځای سیده په دسل کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د سولې مستقیمو خبرو ته نکشینی. د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اوومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیه قمندانی وایي چې پر ترکیه تباو د ډزو موضوع سیړي او کره معلومات به ورسله رسنیو سره شریک کړي. تیر ماښام د کابل په شهر نوسیمه کې یو کس د ترکیه تباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتایید سو راپورونه لمخې دوه کسان په دې پیښه کې وژل شول. د عراق پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې 9 کسان وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي چې د 14 مسولیت نه دی منلی. د ایران یو تجار بابک زنجانی چې دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد لو تورن کیدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی. د سلواکیا کین ارخي صدر اعظم رابرت فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغه خبري پیل کړې چې ګوند یې ونتوانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په ورستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی.
لصالح محمد سلیمان نن چې د افغانستان سیمهون لري مهم لاند خبرونه ویل. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانا او facebook.com/azadiradio facebook پانا کې کتل شي. اوس هم د سپورتي خبرونو واره رسیدلې.
د سپورت ورځنې هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې دي.
نن د افغانستان کرکټ ملي ټیم د خپل دویم اسمبلی لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړي. پوره تیاری سره او دغه لوبه هم تیاری و ده د نړیوال جام برخلو لپاره.
لدی مخکې افغانستان په خپل لومړي دوستانه کی هالند ټیم ته د شپږ سمندو په توپیر ماتي ورکړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند، هانګ کانګ او زیمبابوی له ټیمونو سره خپل رسمي سیالي وکړي. د تمرینی لوبې شل اوره نړیوال جام سیالي ته د لارمندنې په هدف په هندستان کې روان دي. آسیایی سیالیو ته د لارمندنې په هدف د افغانستان د جودو لوبغاړي په تمرینی لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی آزادی راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اووه هلکان، یو انجلۍ، دوه روزونکي او یو د هیئت غړي ګډون کوي. ښاغلی اسدی زیاته کړی چې د دغو سیالیو وروستی دور به د اپریل له 11 تر 19 نیټې پورې په ازبکستان کې وسي. د افغانستان د جودو فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو تر اوسه د دغو سیالیو په 15 دورو کې ګډون کړی دی. او د مارچ د اتمې د ښځو د ورځې په مناسبت د نجونو د بیډمنتون سیالي پیل شوي دي. د افغانستان د بیډمنتون فدراسیون رئیس مستوره ارزو آزادی راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 12 نجونو ګډون کړی دي. د نجونو د بیډمنتون سیالي نن پیل شوي او یو ورځ به دوام وکړي.
تاسو د آزادی راډیو لري از د سپورت نړۍ خبرونه واوریدل. په سپورتي خبرونو کې یو څه چې زمونږ یاد وتلی و د سیار بهادر زاده اتلولي و. دا د یو اف سی یا د الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ د نړیوالو مبارزو د یو ویاند خبري وی چې د سیار بهادر زاده له اتلولي ورسته نن وکړي. سیار بهادر زاده د امریکا په لاس ویګاس نیوادا ښار کې نن سهار د رزمی مبارزو یو لوبه له امریکایي برندن ټاچ څخه په دریم راوند کې د ناک اوټ یا د سبمیشن په تخنیک سره وګټله. سیار بهادر زاده په هالند کې اوسیږي او د 22مه بریا و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پیښور کې د خبريالانو یوې ټولنې په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. خبريالانو په دغه مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر رسنیو له بندیزونو ډډه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې ورشي. د خبريالانو په شعارونو پیلېږي.
په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین آف جرنالست د شنبې په ورځ د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکونکو د مظاهرې چانو لخوا د حملو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خبریالانو د رسنیو پر دفترونو د سخت دریځ وروستي بریدونه وغندل او حکومت یې پر دې ګرم مبالغه چې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جمعې پر ورځ په سند او پنجاب کې تر هغه وروسته پر یو شمېر چاپي او برېښنایي رسنیو بریدونه وشول چې حکومت د ممتاز قادري په نوم هغه کس اعدام کړ چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر یې وژلی و. د ممتاز قادري تر اعدام وروسته حکومت پر رسنیو بندیز لګولی و چې داسې غبرګون نه به نه خپروي چې کله کله راپاروي او امن امان ته خطره پېښه شي چې دغه خبرې سخت دریځ ډلې پر رسنیو غوسه کړې دي. د مظاهره یو ګډونوال خبریال شمیم شهید وایي چې د رسنیو پر دفترونو د بریدونو ټول مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی.
دا د حکومت ذمہار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہارۍ پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زما چې د ټول ذمہاري په حکومت ځکه ذمہار دی چې پابندي ومنه کوله او تحفظ ورنه کړ.
په پاکستان کې د وی پولي خبريالانو یا رپورټرز وداوت بارډر استاذ اقبال خټک وایي د حکومت د خپل رپورټینګ لمخې مخکې هم خبريالانو ته ځان رسیدلې چې باید حکومت یې مخنیوي وکړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده. کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کوم څه شوي دي، هغه هم د دغه وجه ده چې یو اړخ د خپل خوخي رپورټینګ غواړي نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپل خوخي رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د پاکستان حکومت د فبروري په 9 نیټه د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری اعدام کړ. قادری ته چې 2013 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر د اسلام آباد په کویسار مارکیټ کې په ډزو وژل و، د ترهګرۍ ضد یوې محکمې په همدې کال د مرګ سزا اورولې وه. د یادونې وړ ده چې ممتاز قادری تر هغې وروسته د پنجاب پخوانی ګورنر په ډزو وواژه چې نوموړي د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه.
تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستی رپورټ واورید چې د زبی شفق په غږ او په پیښور کې د یو شمیر خبریالانو د یوې مظاهرې په اړه جوړ کړی چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په اړه او په همدې سره رسیدو د یاد خبري پروګرام پای شي بوتل دی ورسته د ورکه شوې ځانو خبرونه خبريږي هله د تر پای په دقت اوري کې د شید کوم عزیز پلاتولو کې مرسته وکړي
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلاتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوخاو بریالي او سید د بیان نتا سی ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې کسان پیدا شوی دي چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالیږلي دي. یو ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوی عزیز په اکله پکې معلومات دي. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د دې په څنګه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروگرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه رو په کوم کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته ټلیفون کړی دی او د دوه کسانو په اړه معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
دا د هغه ورور غږ د چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی. د ازادي رادیو نه ډیر مننه کړی دی چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوی عزیز په نامه د ایوازا کاوی راځي چې دغه ګران روډ ټلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلی څخه زمان یو دوست محمد یوز نمیده چې د پینځه درس کالو را پدی خو د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی وو. بعد د پینځه دیرشو کالونه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپینګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي وو. ما بس کې یو بندي راډیو اورېدلې وه او دته یې ویلو چې تا پسې لاننه خواره دي ستا کورنۍ ژوندي دي. دغه سره ډیر خوش شو خلکو سره مرسته وکړه. ول د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلی ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکونکو او اوریدونکو ټول ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپل هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي وو. محمد یوس کاکا پیدا شوی دی سپینګیری شوی دی بعد پنځه دېرش کالونه. خدای دې د دې راډیو کارکوونکو ته نور هم بریا ور په برخه کې چې راډیو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زمونږ پیدا شي. زمونږ دوست پیدا شو محمد یوس خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوو هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهلې په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو.
ژوندۍ دیوی ازادي راډیو د وخت او آباد افغانستان په هیله مننه کوم په مخه مو زیړي ګلونه.
ګران اوریدونکو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي، او د یادونې وړ ده چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی، له ده سره دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانه کوي او په راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وایزی اما لس کاله کیږي چې کورې په ایران کې، د ایران یې راسه مرز کړی او ورک دی، او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اشرف احمد له زابل له تخبر کوم. ما یو راره ده چې تقریبا 15 کال کېږي ورک ده، نو که ته ته پاته وی د خپل او ما ته د تلیفون شماره باندې زنګ ووي: 0 2 2 3 4 5.
السلام علیکم، زه پیغام کندار د ولایت څخه زما یو قریب دی چې محمد صدیق نومیږي، دا چې محمد رسول زوی دی، دا یو دیګری نه شکیری زه سابې تکلیف سره نادرا کړی. هر مؤمن مسلمان ته کې تاسو معلومات نه مهرباني له مخه دې په دا شماره مرسته زنګ وي: 0 10 5 5 6. هر چا ته که پاتې په دا شماره کې زنګ راتوي دې له مهرباني دې.
زه درمنه من میدم د غزنی ولایت کې مکور له ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو ته رښتیا وایم، پروګرام ته ما یو ورور ده چې په نامه خلیل رحمان نومیږي او د اعصابو تکلیف لري، ساده مریض مو ورک ده، دا ډېر وخت کېږي. نو که تاسو معلومات لرئ ما ته په دغه نمبر د زنګ ووایي: 0 9 3 1 0 4 1 1. اوس یو جهان مننه، دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده، که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډېر کور ودانۍ دې وایم هلته به زبشي وایم. اوس مننه یو جهان.
الو السلام علیکم، زه محمد د کونه ولایت د وټپور د ورسوالۍ د فرود لوی کلی اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن مته الله په نامه باندې چې دا 14 کاله عمر لري، دا 1 3 میاشتې کېږي د کور نه درک شوی دی. خو چاته په دې معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ وایي: 0 8 6 9 9 9. دا مار یو کار به تکراروم: 0 8 6 9 9 9. پوچا تا معلوماتي په دې اشماره د مرکز زنګ وي او خپل انعام تر لاسه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت غنی خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو. زما یو زوم چې فضل وهاب نومیږي او په خون سره شهرت لري، تنن تقریبا وکال زیات کم کیږي چې ډیران پلارا اورګان نیولې وو. سورې مونږ سره په تماس کې وو، څه دې ته ما خطر شو او په دې په اصل ما څو معلومات لري. پلان دې شمې وو د موږ سره اړیکې ونیسي: 0 8 6 4 7 9. بل څه مې را: 0 8 2 9 1 3 0 دعا نه تیر مهربانی بهم و سلام
یلا زادی راجو صدا پیغام فرستم موږ یو دوست یې شل کال د مخه سناداره شوې دي رحمت الله نن یې په کومه یې زوی دې تنلغا ټول سوالې و چې دوم کې دې یا جوړان څه سګیر دې دې چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتې قضا شماره دې ما ته زنګ وې صفر اوسو څلور جن څلور اچا دوا یې شماره یو ځل جا وایم صفر اوسو څلور جن څلور اچا دوایا و سلام سلام په احترام
سلام سلام د سوال د ازبی راځي کارکون کې ته غزي ولایت مکوډ د سوالیم ما زوږ د ګونګای د پرځبه له ټولنی راځي ورک د راځي لانکره د دلالبات په سوال کې لانکره د اواش ماره مو سمونه سوالیوال د غزي ولایت کې مکوډ د سوالیم اغه سوال دی په دغه ټلیفون باندې تماس له موږ سره ونیسي یا ته به سره روښو 0 و 0 0 0 و 0 0 نه درې یو 0 و 0 0 0 و 0 0 نه درې یو 0 و 0 0 0 و 0 0 نه درې په دغه له موږ سره تماس ونیسي یا اغه سوال یا د ماک شماله په میچ کې راوړئ
زه محمد الله زاجد د ورزګان ولایت نو سره پټه ما کې ما زما هله خوښه ده چې زما یو ورور دی څورلس کلن دی تقریبا اتل سر ذکر چې ورک دی نو په دې هله ما چې دا زما ورور کچا پیدا کړی یا څوک چا ته معلوم نو په دغه شماره دې ما ته زنګ وی سفر اویا څلور اچا 1502 صفر اویا څلور اچا 1502 صفر یا دې په دې شماره زما سره تماس نشه پر اویا د 1502 یویش وساو شل صفر اویا د 1502 یویش وساو شل نور نو وخت نه کوم سلام علیکم
السلام علیکم زادای رو ته مونږ یو ورو پیغام لرو ارشاد په نوم کستای شپک کله شي چورکتای د ملا شریف زوی دای کور دای په اتشتمه کې او ورو کو څه معلومات دي درته په دې نمبر باندې مونږ ته ټلیفون وکړای چې پر و اتاتیا گرینوی پنځه نه ات شپک په دې نمبر باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ چې سم د زړه خوخی راته وایي
کندهار ولایت نا خبرې کوم زما یو اخشه دی په نامه شرف الدین چې منشور په ظفر هغه باندې ځایو کال کې دي چې نظرات لري روپات سره دي کوم خاطر سره دي د معلومات نه له هر څه سره ده په اکل معلومات ولري نو مې باندې وي چې د ټلیفون په ځای کې مې روزي تماس مخسر ونه شي چې پر څه پر درنی وي د افغانستان کول نمبر دی او 50 15 15 دی دوه مشنه را ده چې پر څه پر درنی وي
تقریبا دو کال کی ہلمند نزالی نیمتلا ہمت نام محمد قسم کانی کار چاہتا دا نیمتلا ہمت حقل معلومات د خپل زم غاورې نو د اسلامي اچکل خلیفہ د کشمیر تماس سره ونیسي 0 و 0 9 و 8 و 3 شمیره زل بیا 0 و 0 9 و 8 و 3 په یاد ولري نعمت الله همت تقریبا دوه کال کې د خپل کور لا درا کوي نعمت الله همت د نساجان او ولجان ورور دی نو کار چاته په دې اکل معلومات یو دی د خپل زم غاورې نو اندا شمیره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ درته وایي
زما خدلا دروازګان د ولایت سره د ګزونو سوالي سره پاړي کوي زما دا یو اکازوی دی د هدایت لا په نامه دی دا شش کال دریم کال دی ورته دی ارام پر لري خلل وو و چې نه درک دی و چې ترک نه مې میږي ولکه یاد عمل درک مې میږي یاد ژوند درک مې میږي که چاته درک مې میږي یا چا پیدا کړی بل دا شمیره دې ماته زنګ وایي چې پر وایي وش پتا دیا پنزا نا دوا سپر پنزا پر داغش مراجی ما تا زنگو بگی
السلام علیکم زه ګلما د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولا د وسیدون فیمزمای او اکادج پنامه د عبدالوایت د شدغتنده شکایت کیږي چې د افغانستان څخه یاران تللې دي د غورونه ورته انتظار دي لکه عجب دالی او عبدالولی او محمود ولی کده د ما ژغ په خپل اوري یا د ملګری اوري نو ماته دې په دغه شمه راځم وي چې پر وسه نه نه وي یوول د شپته څنګه تللی شي پر وسه یوول څنګه څو تلوشته ده تاسو نه نه وي زما پیغام راته نشه کی دې به خوشاله سو د ازادي رادیو څخه ډیره مننه نو
زاب دازي د ایمن د ولایت ګرم سیل د ورفاری څخه د ازادي ترکو سلامونه وایم زما ماماره د بسم الله پناه لري د پلار نن یو نن ستاسو دې د ایمن د کجکی د ولسوالۍ د ګنمریز اوسیدونکو د دېش کال کیږي چې ورک دی د په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې د شمیره اړیکې ونیسي 0 8 4 1 9 8 3 8 شمیره یو ځل بیا تکرارول 0 8 4 1 9 8 3 8
السلام علیکم زما نوم نور احمد د کندهار ولایت سره په تماس کې زه د ورکسو ځانو په پروګرام ته پیغام پریږدم زما د کا زوی دی چې عبدالستار نومیږي د عبدالغفار زوی دی د ورور نوم یې عبدالجبار دی د ده په هکړه هر څوک معلومات لري 3 میاشتې کېږي چې نظره کړې دي کورې په لووالي کې دي زه د کندهار څخه سره په تماس کې یم دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي که دی زما غږ په خپله اروي یا د ده په هکړه نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي 0 8 10 5 ویشت نومې عبدالستار د عبدالغفار زوی کورې په لووالي کې دی د عبدالجبار ورور دی نور مو وخت نه نیسم خدای په امان په مخه وشه
عبدالله د من ولایت د ګرشول ولسوالۍ د حیدرآباد څخه سره په اړیکه کې یم زما د احمد زوی چې سدون نومېږي 14 کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی موږ هېڅ معلومات نشته که یې دپاره څوک معلومات لري یا دوی خپل ګناه واده اوري ما ته لږ شماره باندې زنګ ووهي
بلے السلام علیکم محمد جم دلمن ولایت سازر پتماس کی ما صاحب یو کازی دی میرا مد نمی دی تنزل سکال دی چې د هلمند د شهر نه درک سوی دی چې لدا چې هر کا او پیدا کړی په دوش نه روز ما سره اډک ونی سي که پر و ته پر ات درې نه دوا نه او یو پال سپر د بیا یو ځل بیا څنګه را درته وایم سپر و سپر ات درې دوا درې نه دوا او د یو شپږ سپر بل څه کوم چې پیغام نه نشرسي
وعلي سلام علیکم ګولې ما د پروان د ولایت سیګر د ولسوالي وسیدین ګایما زما یا ماما چې محمد صابر دی دا شپه کوله کې د ګادرېز د ولایت نه درک شل لري هر مسلمان وروته په دې د دې سړي معلومات وی رسم په دغه شمیره رم سره اړیکه ونې زموږ شمیره را 0 8 9 15 8 0 15 شماره زل بیا تکرار 0 8 9 15 8 0 15 وای فاو
د ورکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم زمرا اکبر منصور زئی د غورماچ څخه پیغام سپتوم جمعه د خدایدات زوی د غورماچ اوسیدونکو تقریبا 25 کال مخکې لا درک ورکو اوس ویل کیږي چې جمعه د خدایدات پر رادیو ازادي کې پیغام اعلان کړی دی لدی قبل هیله کوم چې خپل په سپتون کې ماشين کې اند الله کړنه وکړي چې جمعه نومې په څه شماره پیغام سر جمعه نومې په څه شماره پیغام سر کړی دی په دغه شماره زموږ سره معلومات شریک کړي شپر اوویا اتیر ننوی 1539 بیا تکرارم شپر اوویا 309 نسو نپینزو اخر ادری والسلام
زما یو اخی دی چې د محمد نبی په نامه دی لس کال کېږي چې د جنګل په ښار کې د څلور کسان د وایان سره د خپل کور سره نه درک سوی دی نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه خپل اوري پر دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي 0 8 0 8 2 8 3 8 د رادیو ازادي نه مننه
السلام علیکم زه پته الله د لوګر د خوروار ورسوالي څخه تاسو سره په تماس کې يم د ما یو ورور سی وزیر خان نمیږي د لوګر د خوروار د ورسوالي د ملا شفیع خان زوی ده تقریبا د نن لس کاله به کېږي چې نه درک شوی ده که هر چا ته د ده په حق له معلومات یا د خپل دماغه دا ورځې د ورور یم ما په دې شماره باندې زنګ وږي صفر اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته شماره یې بیا تکراروم صفر اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته که هر چاته معلومات د خدای لپاره دې ما ته زنګ ووږي انشاءالله ښه شمې به همدې ترلاسه کړي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 01 25.